ستړي مشي. دا مشال رادیو ده. په پېښور کې د ماسپخین یوه بجه شوه. په دې غړی کې د خپل قربه ظفر خان نیکی پیرزونی قبول کړي. د دې خبرونه په ول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو. او په دویم نیمای کې دوه هفتوار خبرونه تاندې هلی او جمهوریت اوریدلې شي. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان کې د ځایی اوسیدونکو احتجاجي پرلت له چارواکو سره تر موافقې وروسته ختم شوی دی. چارواکي وایي پاکوټه کې پیپسي ځواک د بریدګرو حمله ناکامه کړې ده او نن په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان سرمشي زکیږي. تفصیل: د شمالي وزیرستان چارواکو د مذاکرونکو ترمنځ تر موافقې وروسته د میرعلي احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي، انتظامی چارواکو د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرل اظهر اقبال عباسي بیگا د پرلت لګډونوالو سره خبرې وکړې او ورسره موافقه وکړه چې حکومت به د دفي وژنو د مخنیوي، امنیت ټینګولو او په نامنیو کې د ورانو یا زیانمنو شوو کورونو تاوانونو ورکولو لپاره اقدامات کوي. د پرلت له ګډونوالو څخه هم یو شمیر کسانو بیگانه وخته پاستولو پیغامونو کې موافقه تایید کړه. په امیرعلی کې خلکو د اتوار په ورځ تر هغې وروسته احتجاج او پرلت پیل کړ چې د خالی په شپه په امیرعلی او میرانشاه کې په هدفي وژنو کې درې کسان وژل شول. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د اف سي ځواک په مرکز د پنځو بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. د کورنو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیگا خبریالانو ته وویل د تراو په وخت وسلوالو په مددګار مرکز د توغندو او راکټي برید وکړ او غوښتل یې چې هلته ورننه وځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله.
دشمنوں کا جو دہشت گردوں کی نیت تھی کہ وہ ہمارے سینٹر میں گھسے ہیں تراوی
دے وائی دو دخمن او ترہگر نیت تا و چھ مرکز تن نو زید تراو وقت و غختلی چھ دل مانزہ پر محل زیات خلق و وشنی خوز مگ زڑور جوانان پ مڑانہ و جنگیدل.
دا پاکستان پوز دا عامه اړیکو دفتر بیگا په یو بیان کې ویل په حمله کې 15 وسلوال وژل شوی او سلور اف سی سرتیری جوبل دی. د اف سی په مرکز د بیگانی بریدې مواری لا چانه د منلی. د چین د پوز مرکزی کمیشن مرستیال مشر جانګ یاکسیا پرون په راولپنډی کې د پوز مرکز جی ایچ کیو کې د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي. د پاکستان دولتي ریډیو وای په دې موقع د پوز مشر وویل چې د چین پاکستان اړیکې همیش ښه پاتې شوې دي او د باهمي درناوي او باور په بنیاد ولاړې دي. د ملاقات پس د وفد په کچه هم خبرې اترې وشوې. د لیدنې پر مهال د باهمي دلچسپیو، سیمه ایز امنیت او د دوه اړخیزې دفاعي همکارۍ په موضوعګانو خبرې وشوې. په ملاقات کې د دفاعي همکارۍ یو شمیر تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو په جوړولو سلا شوي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری بیگا مشال ریډیو ته ویل ټاکل شوي په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګون عالمان برخه واخلي.
پاکستان د دې غونډو له جوړولو سره موافقه کړې ده. په دې غونډو کې بعد افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمنځ دینی عالمان ګډون کوي او دا غونډې به په اسلام آباد او کابل کې جوړیږي.
طاهری داونه ویل چې دا غونډې به کله جوړیږي خو تیره جمعه په جاکارتا کې د انډونیشیا، افغانستان او پاکستان عالمان سره سلا شوي وو چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅې کوي. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس پاړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشي زکیږي. پرون په اسلام آباد کې 19 خبری غونډې ته د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکی لخوا را بلل شوی اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشي زکی ګډون کوي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته روان شوی دی. ارګ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکارو سازمان په غونډه کې د ګډون په خاطر چې د بیت المقدس په موضوع را بلل شوی استنبول ته تللی دی. په سرمشي ځکه به له فلسطینیانو سره خواخوږي وښودل شي او په غزه کې به د فلسطیني اعتراض کوونکو په وړاندې د اسرایلو هغه اقدامات وغندي چې لسګونه فلسطینیان پکې وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د فراه ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی. د امریکا بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مایک پومپیو د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکا په دوامداره پامګونې ټینګار کړی او د شفافو باوري او په وخت انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ادارو کې د اصلاحاتو هڅې ستایلې دي. یو لړ پورې امریکایي سفیر خبرداری ورکوي چې له روس نه تر جرمني پورې د بالټیک سمندر نه تیرېدونکي د ګیسو پلان شوی پایپ لاین امنیتي اندېښنې او خطرونه پیدا کوي او د امریکا د بندیزونو لامل ګرځېدای شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال وزیر سانډرا اودکر پرون برلین ته د دورې پر مهال ویل چې امریکا د نورد سټریم دوه د ګیسو د پایپ لاین مخالفه ده او ښایي بندیزونه هم ورباندې ولګول شي ځکه چې دا په اروپا کې د روس ناوړه اغېز زیاتولو امکان پیدا کوي. هغه ویل په سفارتي لارو د پروژې د ودرولو هر ممکن کوشش کوي خو زیاته کړه چې کانګرس حکومت ته اختیار ورکړي چې که ضرورت وي نو پر روسي او پایپ لاینو پروژو باندې بندیزونه ولګول شي. هغه ویل دوی به خوشاله شي که د پایپ لاینو پروژه عملي نشي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مې په 12مه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته په هغه صورت د تحفظ ورکولو وړاندیز کړي که چېرې اټومي وسلې له لاسه ورکړي. داسې ښکاري امریکایي ولسمشر دا خبره ذکر کړې چې د جون په 12مه د ولسمشر ټرمپ او کیم کېدونکي سرمشریزې د منسوخولو په اړه د شمالي کوریا له دړکې سره پیدا شوې اندېښنې آرامې کړل شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغه کیم ته د بیا باور ورکولو لپاره ډېر څه کولو ته ژمن دی. ولسمشر ټرمپ ویل د شمالي کوریا استبدادي واکمن ته چې د کومې موافقې وړاندیز کوي پکې د هغه ډېر قوي تحفظ شامل دی او په رښتیا ډول به سوکاله ژوند تېرولی شي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه کیم جونګ اون به د خپل هیواد چلولو قابل وي او ملک پی ډېر شتمن وي نو دا به د هغه لپاره تر ټولو غوره لاره وي چې یوه موافقه وکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبه او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.70 روپۍ یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.89 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 2.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پبنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. د غرنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.2، بنو کې 3.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسیو په یم واورې دي په روانه غړې کې به واورې چی د شمالي وزیرستان انتظامیه او مظاهره کوونکو ترمنځ تر موافقه وروسته د میرلی پرلت پای ته رسیدلې. د بلوچستان چارواکي وایي وسلوالو غوښتل د لمانځه پر مهال د کوټې د ایف سی په مرکز کې ګڼ شمېر کسانو وژني.
تراوی کا ٹائم تھا، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کر سکیں.
د پیښور اوسیدون کی وای پخار کې د سوځیدلو ناروغانو د درملنې مرکز شته خو علاج پکې نشته. نن په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړي غونډه کیږي چې بیت المقدس ته د امریکایي سفارت پر انتقال وغږیږي. خوشنون کې دا غونډه یو علامتي ګام بولي. ونیز خبرونه تاندې هلی هم نشرو او ورسره په جمهوریت خبرونه کې د بهرنیو چارو د تګلارې جوړولو او لبیلابیلو هیوادونو سره د اړیکو په اړه اوري.
فیزرائل انسٹیٹیوشن کے ساتھ تو خارجہ پالیسی نہیں رن کرتے.
خارجہ پالیسی کچھ ملکوں کے بارے میں کچھ ملکوں میں جلسی رہتی.
تمشال ترسنگو سی اوس هم راځو خپل اولنی ریپورت ته. د شمالي وزیرستان چارواکي او مظاهره کوونکي وایي بیګانه وخته تر مذاکراتو وروسته د میرعلي پرلت پای ته رسیدلې. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان بیګا پېشمنی مهال مشال رډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي مظاهره کوونکو ته د امنیت ساتلو او هدفي وجنو د مخنیوي ضمانت ورکړ. مظاهره کوونکو ته هم په استولي پیغام کې له انتظامیه سره موافقه تایید کړي. احتجاجی پرلت د یک شنبه یا اتوار ورځی راه سره روان وو. ایاز خان د موافقه یو نقل هم مشال ریډیو ته استولې چې ور باندې د پرلت د ګډونوالو او نوموړي لاسلیکونه هم موجود دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې ورو.
شمالی وزیرستان چارواکو او د میرعلی مظاهره کوونکو مشال تاویلی چې د جرګې وروسته میرعلی چوکې پرلت ختم کړل شو، چې انتظامیه او پرلتوال په خبرو اترو سره سلا شوی. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم کمیټه غړو په وینا بیګاش په 2 بجې پورې د پرلتوالو 15 رکنی کمیټي د سیمه پولیټیکل ایجنټ ایاز خان او د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال ازهر اقبال عباسی سره مذاکرات روان ول. شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی اسد الله شاه چې د مذاکراتو په 15 رکنی کمیټي کې هم شامل وو، د وزیرستان یې مشال ته پلیکل شوی پیغام کې ویلي چې دوی لا ډاډ ورکړل شو او پولیټیکل انتظامی ورته لیکل ورکړل چې د امنیت ټینګ ساتلو، هدفي بریدونو مخه نیولو، د ډنګو کورونو ماویزې زر ورکولو به انتظامیه او فوز پوره ډول هڅې کړي، او د شپې مهال امنیت لپاره به امنیتي سرتیری، لیویز او خسادار ځواک شریکه گشتونه کړي. په دې اړه مو چې د شپې 2 بجې وروسته د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه، نو دوی هم په خپل لیکل شوی جواب کې مشال ته دغه خبره تایید کړه چې مذاکراتو نتیجې ورکړې، پرلتوالو ته انتظامی ډاډ ورکړ او لیکل یې ورکړل چې د دوی ټولې غوښتنو حل لپاره به فوز او انتظامیه پوره پوره هڅه کړي. شمالی وزیرستان میرعلی کې دغه پرلت شپږ ورځې وړاندې وروسته لاغې پیل شوی و، کله چې دغلته په یوه شپه کې درې ځایي کسان نصرګنده وسله والو په کورونو دننه په ډزو ووژل، دوه سکولونه په بمونو ړنګ کړل شول او په یوه میاشت کې د ځایي خلکو په وینا اووه هدفي بریدونه وشول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په کوټه کې د ایف سی ځواک په مرکز په برید کې 15 وسلوال وجل شوی او څلور سرتیری جوبل دي. د پاکستان پوز د او د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر بیگا وویل وسلوالو د تراو په وخت لومړی په مرکز توغندي ورول او بیا مرکز ته د ننوتو هڅه وکړه چې له سرتیرو سره په نښته کې وجل شو. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. پامیر ساحل په دې اړه نور معلومات راکوي.
د بلوچستان امنیتی او صوبایي چارواکي وايي په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز د 15 بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. دوی ویل بیګامه خوستن وسلوالو لومړی په کوټه کې د اف سي ځواک پر مددگار مرکز د توغندیو برید وکړ. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د شپې خبریالانو ته ویل وسلوالو غوښتل چې مرکز ته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وی وژل. دی وایي د دښمن او ترهګرو نیت دا و چې مرکز ته ننوځي، د تراوو وخت و او غوښتل چې د لمانځه پر مهال زیات خلک ووژني، خو زموږ زړور ځوانان په مړانه وجنګېدل. زما د بلوچستان له اعلی وزیر سره خبرې وشوې. هغه دې سرتیرو ته د 10 لک روپیو د انعام ورکولو اعلان کړی دی.
10 لک روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے لیے.
تر برید ورستا گن سرتیری د پیخی ځای ته ورسیدل او نخته پایل شو چې لکبلې د نوی کلی او چمن هاوسینګ ترمنځ سیما تر یو سات پورې کلا بند و. د پاکستان پوز د اماړي کو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویل په حمله کې 15 وسلوال وژل شوی او څلور سرتیری جوړبل دي. بوکټي زیاته کړه دا برید کېدای شي د هغو عملیاتو غبرګون وي چې د سه شنبه یا نهي او چهار شنبه یا شروع ترمنځ د شپې پر مهال د کوټې په الماس کلی کې شوی ول. حکومت وایي په هغو عملیاتو کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان سلمان بادینی په ګډون درې وسلوال وژلې دي. د عملیاتو پر وخت په نښته کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړی افسر کرنل سهیل عابد هم وژل شوی و. په هغه نښته کې درې سرتیر ژوبل ول چې پکې یو سید ثناء الله آغا د مې پر 18 په روغتون کې ومړ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ضد د غداری مقدمه خارج کړي. ځینې سیاستوالانو تر هغې وروسته پر نواز شریف د وطن دښمنۍ او غداری تورونه پورې کړل چې کله نوموړي په یوه مرکه کې پاکستان کې د میشتو وسلوالو په اړه پوښتنې راپورته کړې. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
لاهور های کورټ د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر او د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د غداری مقدمه چلولو درخواست په دې ویلو خارج کړ چې دا د ساتلو وړ نه دی. د نوموړي پر ضد د غداری مقدمه درخواست د پاکستان زنده آباد ګوند مشر افتاب ویرک ایډوکیټ جمع کړی وو او ادعا یې کړې وه چې نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړه په بیان ورکولو سره پاکستان او د دې هیواد ادارو ته زیان رسولی او بدنامه کړی دی. نواز شریف د مې پر 12مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې ډان سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې فعال دي چې د غیر ریاستي عناصر نوم ورکول شوی دی. نوموړي پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا موږ ته په کار ده چې دغو ډلو ته اجازه ورکړو چې د پولې پورې غاړې په ممبئی کې یو نیم سل کسان ووژني. د دا هم ویلي وه چې د رالپنډۍ په ترهګریز د عدالت کې لا تر اوسه ولې دا مقدمه سرته نه رسول کیږي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په قانوني ډول د نوموړي پر بیان د غداری مقدمه چلول کېدلی سي که څنګه. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ لطیف اپریدی وایي چې دا ډول خبرې له دې مخکې هم ډیرو کسانو کړې دي او پر دې خبرو د آئین د شپږمې د فیلاندې د غداری مقدمه نسی چلول کېدای.
د آئین او د قانون د مخې د وینا ازادي شته، د تحریر ازادي شته، په آئین کې لیکلې ده. دا کتن نواز شریف داسې خبرې وکړې چې غداری وه او د های کورټ چې کوم دی دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی او چې هیڅ قسمه دا د غداری مقدمه نه جوړې ده.
د نواز شریف له ویان وروسته د مې پر 14مه نیټه که یو خوا د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې غونډه وسوه او د نوموړي بیان یې ناسمه باله، نو بل خوا بیا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د مې پر 15مه نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف بیان ناسم تعبیر سوی دی او دا ډول خبرې له دې مخکې نورو ولسي او امنیتي چارواکو هم کړي دي. په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل ترهګر برید یو سل شپږ شپېته کسان ووژل چې هند یې تور په پاکستان کې پر میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه پورې کړ. خو د دې لا قانون ګرځول سوي ډلې پخوانی مشر حافظ سعید په دې کې لشکېلتیا انکار کړی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستاني چارواکو په غونډه کې دواړه خواوې په ګډ کار کولو سلای شوې دي. دا خبره د بهرنۍ چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي په جاکارتا کې د انډونیسیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ خبرې هم د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ختمولو لپاره مهمې وبللې. نجیب امیر رپورټ لري.
ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ په اونیزه خبري غونډه کې ویل چې کابل او اسلام آباد د سولې لپاره د عملی ګامونو په پورته کولو رضا شوي دي. نوموړي د سرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سولې لپاره د ترسره شوو خبرونو پس کړی دي. د مې په 14مه د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه سکرټري تحمینه جنجوه په مشرۍ له پاکستاني پلاوی سره په یوه غونډه کې کتلیو. ډاکټر محمد فیصل وایي د پرمختګ دا ګام کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خان عباسي د سفر نه پس پورته شوی دی.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسي ترمنځ په کابل کې چې په کومو اوو اصولو موافقه شوې وه، تر مخې یې دواړه لورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پر کړنلاره جوړولو موافقې ته رسیدلي وو. په اوسنۍ غونډه کې فیصله وشوه چې په دې باندې ډېر زر کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د مې په 14مه د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو پلاو په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پلان یې بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بېلابېلو برخو کې شریک کار کوي. ډاکټر فیصل په خبري غونډه کې دا هم ویل چې په جاکارتا کې د پاکستان، افغانستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیره مهمه وه.
د انډونیشیا ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال دغه وړاندیز کړی و. له دې وروسته زموږ دینی عالمان هلته لاړل، هلته ګټورې خبرې وشوې. د دغو خبرو لاسته راوړنه هم د یو سند په توګه مخې ته راغلې ده. دا د ترګری خلاف زموږ د علماو هڅه ده چې پیل یې د انډونیشیا ولسمشر کړی و.
د یادونې وړ ده چې د مې په 11مه د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان دینی عالمانو غونډه د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې شوې وه. له غونډې وروسته په خپاره کړي پریکړه لیک کې ویل شوی چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پېښور اوسیدونکي وایي په دغه ښار کې د سوځیدلو ناروغانو د درملنې مرکز شته خو لا فعال شوی نه دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي د حیات آباد پر دې مرکز لا هم کار روان دی. ډاکټران وایي په پېښور کې د سوځیدلو خلکو د درملنې مرکزونه شته خو سامان پکې نشته. د روغتیا وزیر شهرام ترکه ډاډ ورکوي چې یو جدید مرکز به ډیر ژر فعال شي. تفصیل دی وړې د میروستو. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت خوښه یو کال وړاندې نړیوال پرمختیایي امریکایي امدادي ادارې یا یو ایس آی ډی سره د برن سنټر لپاره لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د دغه سنټر د خلاصولو داوه کړې وه. ولې تر دې دمه دغه برن سنټر یا د سوځیدونکو ناروغو لپاره طبي مرکز کار نه دی پیل کړی او اوس هم سوځیدونکي ناروغان نورو صوبو ته د درملنې لپاره ځي؟ د خیبر پښتونخوا د صحت او سینیئر صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وایي د مرکز په ذمه چې کمی پیسې وي د هغې د نه ورکولو له وجې دا سنټر د ځنډ ښکار شو.
ګوره جی، دا وفاقي حکومت به مونږ له تقریبا 3 ارب د پاسه پیسې راکولې. دا 15 کاله هغې مونږ ته وي نن درکو، سار درکو، سبا درکو. مونږ ورته لیټرې وکړې، میټینګونه وشو، خو خبره اونه شوه. مونږ کال مخکې ریلایز کړه چې یاره دا پیسې دې مونږ ته نه راکوي. نو مونږ یو سی ډی سره خبرې وکړې، زرای شکریا مدا کوم. 3 ارب د پاسه پیسې دي چې مونږ ته راکړې او په حیات آباد کې 120 بیډ سټیټ آف دی آرټ برن سنټر باندې کار روان دی.
بلخوا د پېښور په حیات آباد میډیکل روغتون کې د برن یونټ انچارج او پلاستیک سرجن ډاکټر طاهر مشال رډیو ته وویل چې په دې صوبه کې برن سنټر لا نشته، خو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیډریډنګ نه علاوه څو ضلعو کې وړې وړې برن یونټ شته دی، خو هغې کې هم دوی ته د حکومت لخوا پوره سامان نه دی ورکړل شوی.
خیبر اسپتال لیډریډنګ کې 30 بیډ برن یونټونه شته، هغه ته هم ګورنمنت اکوپمنت نه دی ورکړی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري امدادي ادارې ویان بلال فیزی وای چې د سوځیدو کې سونه ډیر زیات راځي. اکثره چاودنو کې د ګیس لیک کېدو یا د بجلی شارټ سرکټ له وجې، خو دوی سخت ناروغه بیا هم نورو صوبو ته وړي چې اکثر پکې په وخت نه رسېدو له وجې په لاره مړه شي او هلته د مریض داخلولو کې هم د دې صوبې ولس ستونزې لري. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وای ډیر زر به د پاکستان د ټولو ښه او جدید برن سنټر پرانیسته وشي، ځکه چې د دوی په وینا د فند ستونزه وه او هغه اواره شوې ده.
د دې لپاره د آیلند ټرین ډاکټران، ټرین نرسانې، ټرین سټاف را روان دي، اکسپرتس را روان دي چې به دې ځای کې د دې سټاف ټرین کوي. یو انشاءالله د پاکستان ټولو کې بیسټ سرویس ورکولو والا برن سنټر اب په حیات آباد کې په پېښور کې انشاءالله.
پېښور های کورټ هم څه موده وړاندې حکومت او صحت محکمې ته امر کړی و چې د سوځېدو له امله د مړو شمېر کې زیاتوالی له وجې دي زر تر زره په ټول صوبه کې د ډیویژن په سطح دغه د سوځیدو مرکزونه جوړ کړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوس ورزو یو بل رپورټ ته. نن د ترکیې په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړې سرمشریزه کیږي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی هم ورغلی دی. د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه تر هغې وروسته وربلل شوې چې د غزې په تړانګه کې د مظاهرو پر وخت د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. احمد شاه ازمی پرې رپورټ لري.
د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې اونیز خبری غونډه ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وینا وچی د بیت المقدس په اړه دغه ځانګړي سرمشری زنن مازیګر کیږي خو له هغه وړاندې په دې اړه څو نوري غونډې هم ترتیب شوی دي.
ترکی نے او آئی سی کی اسپیشل سمٹ کال کر لی ہے. ہمارے وزیران صاحب اس میں
ترکی دے اسلامی ہیوادن سازمان ځانګړي سرمشری زول پر لیدا موږ وزیر اعظم په دې غونډه کې د ګډون لپاره ور روانېږي. د بهرنیو چارو سیکرټر هلته رسېدلې. د جمعې پر سهار د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او مازیګر به سرمشریز وي. ټوله اسلامي نړۍ د فلسطین پر موضوع یوه خوله ده او هیله ده چې دا سرمشریز به مثبته پایله ولري.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم په سیمه کې د فلسطیني شخړې دوه ریاستي حل غواړي. د مې پر 14 نیټه د غزه او اسرائیل پر پوله د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 7 فلسطینیان ووژل شول او څه باندې 1200 ژوبل شول. اسرائیل ویلي و چې ځواکونه د خپل پولو دفاع کوي. دا مرګ ژوبله هغه وخت رامنځته شو کله چې زرګونو فلسطینیانو له هغه وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې په همدې ورځ امریکا په بیت المقدس کې خپل سفارتخانه پرانستل. دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان یا او آی سی دغه سرمشریزه به پر نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا او اسرائیل پر تګلارو څه اغېز ولري او کنه. په دې اړه په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا غونډه یوازې له سفارتي او د خلکو د رای بدلولو لپاره ارزښت لري.
او آی سی نه دومره حیثیت لري او نه دومره طاقت دی چې کنه سبب فوج او اسای پای و حمله خود دغه عین لري چې غندنه وکړي نو پبلک اپینین یوز یې دایي موګلا نورو ډیرو خلکو کړي دي دای اهمیت دې د نظر دې نه دې امریکای بایکوټ کولې شي او نو سره جګړه کولې شي او نه اسرائیل سره جګړه کولې شي. ډیپلوماټیک دې پبلک اپینین دې بس
نو موري زیاتوی چې له تلبیب څخه بیت المقدس ته د امریکای سفارتخانه انتقالول مذهبي لانجه نه ده ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو هم د دې پریکړې مخالفت کړی وو. ترکیه دا وخت د اسلامي هیوادونو سازمان مشري کوي. دغه هیواد د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم له هغه وروسته په استنبول کې د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشری زور بللې و چې کله امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې خپل سفارتخانه به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی عربي ټولنې ته وړاندیز کړی دی چې د مشورو لپاره دی له امریکا څخه خپل سفیران ور وغوړي. نوموړي دا وړاندیز پرون په قاهره کې د عربي ټولنې د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړو. د ویل دا کار دی د واشنگتن لخوا بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو په غبرګون کې وشي. احمد شازمی د رویټر خبری اجانس د ریپورت مهمه برخه دروري.
ریاض المالکی تیر ورځ د مصر په سر شار قاهره کې د عرب لیگ غونډې پر مهال په خپل وینا کې وویل چې هغه په دې کې څه ډول زیان نه ویني که عرب هیوادونه د سلام مشورو لپاره خپل سفیران له واشنگتن څخه وروبلي. عرب لیگ دا ځانګړې غونډه د واشنگتن د هغه اقدام په خبرګون کې جوړه کړې وه چې د مې پر 14 نیټه په اسرائیل کې خپل سفارتخانه له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړه. د دې اقدام وروسته زرګونه فلسطینیانو د غزه او اسرائیل پر پوله په احتجاج لاس پورې کړ چې اسرائیلي ځواکونو ډزې پر وکړې او شاوخوا 6 فلسطینیان یې ووژل او 1200 نور یې ژوبل کړ. اسرائیل ویلي و چې د خپلو پولو دفاع کوي. د عرب لیگ غونډې پر مهال د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه په خپل تیره غونډه کې سلاسي ول چې له هغو هیوادونو سره به اړیکې پرې کوي چې په اسرائیل کې خپلې سفارتخانې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د غونډې پر مهال د لبنان پلاوی وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جرایمو نړیوال عدالت ته یو لیک لیږلی او غوښتنه یې کړې ده چې د فلسطینو د وژنو د ذمهوارو خلاف دې اقدام وکړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ریاض المالکي وړاندیز ته څه ډول غبرګون ښودل شوی دی ځکه چې د سعودي عرب او مصر په څیر یو شمېر عرب هیوادونه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له انتظامیې سره ټینګې اړیکې لري. بیت المقدس د مسلمانانو، یهودیانو او عیسویانو درو واړو لپاره مقدس ارزښت لري. یو شمیر هیوادونه دا دریز لري چې د دې سیمې د برخلیک په اړه د سولې د حتمی پریکړې تر راتلو دي هیوادونه خپل سفارتخانې بیت المقدس ته نه انتقالوي. بلخوا فلسطین غواړي چې عرب ختیز بیت المقدس د خپل راتلونکي فلسطین ریاست پلازمینه وګرځوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو زمنګ ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او اوس په پیښور کې یو نیمه بجا کېدونکو دا مریحه مرزاده د خبرونو لنډیز دروري.
د شمالي وزیرستان چارواکو مذاکرونکو ترمن سر موافقه روسته د امیر علی احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې. د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن په مشال ریډیو ته پستول شوی پیغام کې ویلي، انتظامی چارواکو د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي بیګا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې او ورسره موافقه وکړه چې حکومت به د هغوی پر مطالبو کار کوي. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د اف سی ځواک په مرکز د 500 بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. د کورنو چارو صوبائی وزیر سرفراز بکتی بیگا خبریالانو ته وویل د تراو په وخت وسلوالو په مددګار مرکز د توغندو او راکټي بریدو کړه وختل چې هلته ورننوځي، خو سرتېرو یې مخه ونیول او وی وژل. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو په جوړولو سلا شوي دي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری بیگا مشال ریډیو ته وویل ټاکل شوی په کابل او اسلام آباد کې جوړیدونکو د غونډو کې به کډوانو هیوادونو سلګونه عالمان برخه واخلي. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړې سرمشریزه کیږي. پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان وویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکیې لخوا بلل شوی د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشریزه کې ګډون کوي. یو لړ پوري امریکایي سفیر خبرداري ورکوي چې لروس نه تر جرمني پورې د بالټیک سمندر نه تیرېدونکي د ګیاسو پلان شوی پایپ لاین امنیتي اندېښنې او ګواښونه پیدا کوي او د امریکا بندیزونو لامل ګرځېدای شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر سانډرا وودکرک پرون برلین ته دورې پر مهال وویل چې امریکا د نورد سټریم 2 د ګیاسو د پایپ لاین مخالفه ده او خایي بندیزونه هم بربندو لګوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته په هغه صورت ته تنفس ورکول وړاندیز کړي کچره اټمي وسلې له لاسه ورکړي.
د خبرونو لنډیز مليحه مرزاده دراورولو. او اوس د ژمنې سره سم د پروګرام تاندې هلي وخر رسیدلې ده. د پروګرام زمنګ همکارې فرخندا اسد جوړ کړې ده. د نن په پروګرام کې د خزو پر وټ باندې خبرې کوو.
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخندا اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خزو په وټ خبرې کوو.
دوی زیات تر چې کوم دی دوی دا تحریر معاہدے یا زبانی معاہدے یا ایون خپل جلسو کې داسې طریقه باندې خلک دوی موبلایز کی کنوینس کی چې لکه دا ووټ چې کوم دی د خزی دا غیر ضروري چیز دی. او
دا به هم واوري چې په لورو پرتو سیمو کې پښتنې خزی په سیاسي حلو ځلو کې برخه لري او کنا.
زما په خیال خزی د چانس کمې ندی. زه وایم صاحبان کې د کمپین له تلو هم زموږ چې دا د سلیکشن بلکہ کیمپین کے چیزیں خود سر ملا اس کو ماں تو لگے تھے آ گئی کو تم رہ سیاسی سوچ و فکر دے.
د خیبر پختونخوا په زینو لرو پرتو سیمو کې اکثره خزه په انتخاباتو کې خپل ووټ نه استعمالوي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو کې ادارې وایي ډېر خزه په خپل د ووټ ته اهمیت نه نیوي. خبر د زینو ووټ په یو ځای کې رېجستر وي او اوسېږي په بل ځای کې او دا شان زینو ته د ووټ اچولو اجازه نه وي. د خزو د حقونو یو کارکونکو کې شاد بیگم وایي په تیرو وختونو کې په دیر شانګله کوهستان او نورو سیمو کې خزه د ووټ ته اچولو نه منع کړل شوی دي.
او فرخنده دا هم داسې ده چې د ډیر کورونه راسي په د ډیر غونډه چې کومې شاته پاتې شوی علاقې دي یا ریموټ ایریا ته موږ وایو یا دیهی علاقې دي کلیز علاقې دي په دې کې تر اوسه پورې چې کوم دی دا سیاسي پارټیانې شوې سماجي چې کوم دا علاقې مشران دي دوی زیات تر چې کوم دی دوی دا تحریر معاهدې یا زبانی معاهدې یا ایون خپل جلسو کې داسې طریقه باندې خلک دوی موبلایز کی کنوینس کی چې لکه دا ووټ چې کوم دی د ښځې دا غیر ریسیز دی. او ایون دا دې کفر څخه خزه ووټ ورکړي د دې نه زموږ روایت وقدار چې کوم دی هغه خرابي یو زموږ مذهب خرابيږي کنه. دا یو قسمه سوچ چې کوم دی دا ډېر زیات مضبوط کړی شوی دی او دا غیر نتیجه خاص کر د الیکشن په دوران کې همیشه مخې ته راوځي او پته ولګي هغې ته. خو فرق دا دی چې لکه کم سے کم مخکې به داسې زونه زونه اوپن ډسکس کېدل نه, اوس کم سے کم په دې باندې اوپن خبرې کېږي, بلکې نه صرف اوپن خبرې پرې کېږي بلکې چې کوم دلته ادارې دي, سماجي کارکنان دي, هغه ډېر ارګنایز افورټس هم کوي.
په ډېرو ځایونو کې سیاسي ګوندونه او د سیمې مشران هم داسې په خپله معاهدې وکړي چې ښځې به ووټ نه اچوي. شاد بیګم چې د دیر اوسیدونکي دا د هغې نمو د دیر په اړه وپوښتل.
دا فرخنده دا یوازې په دیر کې نه ده, دا ګوري دا معاهدي چې کوم دي دا اوس په 2013 په الیکشن کې دا په هنګو کې مشوي وه, دا په شانګله کې مشوي وي, دا فیصلې جرګې باقاعده زما سره تحریري د هغه وخت 2013 کې تحریري معاهدې شوې وي, نو هغه زما سره پرتې دي. دا په هر هغه علاقه کې کېږي چې په کوم علاقه کې لږ مطلب د خلکو د ناپوهتیا نه دا سیاسي پارټۍ چې کوم دي دا د نه فائده چوتې. وستار چې په لوړ دی کې او په اپر دی کې کتا سو ګوري, نو لکه چې کوم د جماعتني هول خو دی خودونه کمپلیټ هول دی هم نه دی, لکه سپی ټی ای روانه د ټیک ټاک پینټریشن یې شروع کړی دی, ان پی الته کې خاطر ټیک ټاک د دې یو اوښتا یو لیول باندې هول شتا, پیپل پارټی شتا. په دغه ځای کې زموږ د فرد افغان مقدا ده چې کچرتا چل هم داشوي وي چې کدره پاتې نه نګټي ده, دی ور بینګ کم ام دی, خو که فرض کا دی کم ته ځکم څنګه پروګرسیو وي او څنګه لیبرل وي, دی پاتېانو کولم کولا د دې خبرې پرچار کړی وي او د دې شي انتظامات کړی وي چې دی وی چې موږ د خځې په ووټ په فیور کیو, نو دا جماعت اسلامي چې کم دی هغه د خامخارا وسلې. دا یو بنیادی مسله ده تاسو هم فرخاندا چې جماعت اسلامي سره چې کم دی په ترور پاکستان کې د ټولو منظم د خځو ګروپ سره دی. ٹھیک شو, زدا هم اورما چې دې در پروګرسیو پارټیز چې کوم دا زکه فدي خبر باندې زور نه ورکړي چې د دې د وړه کې دا خدشه ده چې کفر کدي خزي شامل کړي په دې عمل کې, نو د جماعت کانی څخه ټول ندير ارګنایز خزي چې ټول ندير پوي خزي او تعداد یې هم ډیر دی, ځکه چې د جماعت کانی چې کم موبلایزیشن ده خلکو سره کم کانټاکټ ده خزو سره اپ ډیر زیات ریګولر بنیاد باندې ډیر زیات ریګولر دی, ځکه ډیر کې ګورما چې لږ ال تر کمپلیټیکل پارټی ان پی ڈی آی او د دې چې هغه لګیا ده په ګراوند باندې فیمل ممبرشپ ډیر زیات کوي او د دار فیمل خریر زیات دي, ډیر اکټیو دي, خو د نور پولیټیکل پارټی ان تک زو ګورم نه هغه نسبتا هغه شانت اکټیو نه دي څنګه چې دغه دوه پارټی ان اکټیو دي. نو په دې کې بنیادی خبره بیا ده چې دا پولیټیکل پارټی ان به د خپل سیاسي مفاد لپاره د خزو چې کوم دی هغه دغه کې استحصال کې دغه د حق لپاره, نو په دغه وجه باندې خزي شاته پاتې شي. خو زه بیا په دې کې زه تاسو داوم یم چې زما سره د تحریري معاهده هم شته چې په هغه باندې د ټول پولیټیکل پارټیانو د دستخط موجود دي, د ټول ویلي دي پای کې یو پارټي نه چې لکه هغه وی او چې کوم دی چې کوم پارټي د پروګرسیو دی چې کوم دی نه دی وی چې هغه د موږ خبرې تیارې کړې دي او موږ راوستي دي. په پی کې 95 کې چې کوم مونده شو نو هغه د ان پی او د جماعت اسلامي په منځ کې شو, د دوه د معاهده کړې و چې تاسو هم خزي مراولې او موږ هم خزي نه راوړو. نو په دغه ځای کې څومره کې دا و چې مذهبي پارټي نه خو همیشه دلته کې اکثر د خپل پورتیا کړې د خزو د حقونو, نو بیا یو تر خپل چې کوم یو پروګرسیو پارټي دی دا ولې د خزي مخالفت کوي, دا ولې چې مطلب اګریمنت خو کم سے کم نه کوي کنه, کفر کم موبلایزیشن نه کوي او پروجیکټ ور نه کوي, نو کم سے کم مخنیوي خو نه کوي کنه.
د مردان دیوی ډیسټریکټ کونسل نصرت ارانه مو پختل چې د سږ کال په عامه انتخاباتو کې به خزی په زیات شمیره کې ووټ واچوي که څنګه؟
جی امید خو دې ډیر زیات ولی چې مخکې خدا او چې په دې سېکټر باندې د خزو ووټ اهمیت حوالے سره نه پولیټیشنز او نه ګورنمنت دومره سیریس وا, خو اوس دا دی چې مختلف ارګنایزیشنز دې کې ډیر پوزېټیو رول ادا کړ, زه خپل آواز دی آی د طرف نامګر 45 ڈسٹرکٹس کے یو ہو پکلو کے دا فیمیل دا پارا اویئرنس سیشن کے خود اچھے دا ووٹ اہمیت و دا بیا پولیٹیکل ایجوکیشن حوالے سرا دا ووٹ اہمیت حوالے سرا, نو آغا سیشن آغا موٹیویشن ہو شو بیا اکا فیمیل مونگا دا کا آغی چکم بالکل دا چا شناختی کارڈ نو جوڑ کرے, دا آغی شناختی کارڈ لکا جوڑ شو اولا یو لوی تعداد کے لکا جوڑ شو, زدان زته چا صدا او ډیسټریکټ بنو ګورمانو د دې زمما دوه ډیسټریکټ کې تقریبا 7000 پورې نیو شناختی کارت جوړ شو, او لکاري پر امید دي دا غي په دغه باندې چې موږ به د ځل بخل ووټ کاست کوو, او دې کې دا کې دي شي چې پارټیان خپلو کې صدا سي هغه ګډ جوړ هغه مخ کې پښانډونه چې موږ به ووټ خزي نه پریدو, او دې کې پکار دي چې الیکشن کمیشن خپل رول ادا کړي او داسې پارټیانو بالکل چې څوک داسې اناؤنسمنٹ کوي یا خزې نپری دي پارټیانې بین لګئی, نو هغه دې بالکل دی پروسیس نه دی اوټ کړي, او ویسے میجورٹی چې کم زنانه دي د کلو نو دی اوس دی بار نک اغي ووټ په ان شاء الله ضرور کاست کوي خپل.
نصرت آرا وای اکثر خوځو ته دا پته نه وی چې د خپل خوخي په انتخاباتي نخې با ټاپا یا مهر سنگ لګوي او اکثره په پولینګ سټیشنو کې خلک دوکه کړی او په یوه بلې نخې ټاپا ولګوي.
جی زمونږ د سې ظاهر دي چې لا خو په کې درې میاشتې شته کنه زمونږ چې کلیوالي خزي دی هغه دومره نور شي زده چې لکه دومره مدل مخکې چې ورته کم ټریننګ ورکړي یا کم پوهه ورکړي هغه دومره سات په ذهن کې ساتل شي ولی هغه تاسو په خپل پته دا پولینګ ډے باندې سمرا غي لکه یو خو موسم خرابي موسم داسې مطلب ګرمي ډېر په ګرمو کې کیږي الیکشن لوډ شیډینګ مسله شي بیا دا اغه دومره رشو بیا یو ځای لکه دا اغه خپل نخې تا قتل او کول لک شانتي اغه دا پرابلم وي دې دا لپاره پکار دی چې موږ دا ټول پارټیان خپل تور باندې الیکشن کمیشن خپل تور باندې ریسورسز استعمال کی او دا اویرنس سیشن لکه دې شروع کی ولی چې اغه اکثر غلطي کوي اغه ته دا پته نه لګي چې موږ سټیم بکم ځکه لګو نو اغه بیا چې سټیم چې پویم کینو دا داسې طریقې سره لګي فول کول او طریقه نو هغه سره چې کوم هغه ور دی هغه انویلډ شي هغه بیا لکه ځای شي نو دې باره کې پکار دی چې نن نه بلکې زه خو یم چې د دې په حواله سي څومره زیاته پوهه ورکولي هغه ورکولي شي خاص طور په زنانو ته ولې هغه ته هیڅ پته نه لګي چې څنګه څوک ورته وي اکثر دا پولینګ سټیشن کې دننه ولې جمع مانیټرینګ پروسس کې ډېره مدته رکړې ده په خپل الیکشن کې 2013 کې جنرال الیکشن کې د ریزلټ ما نو ما ته پته دلته چې کوم باس پولیس ز ټوټلی خبره نه کومه خو باس پولینګ سټیشن دا سي چې التا چې کوم پولینګ ایجنټ یا سر د تما اتھارټي والا خلک دي هغه دا سي نه پوهه خزه د نه بوږي او هغه ته چې بس دا دې بدل سټیم دوا یا ډیسیبل لکه مازو ای شوک نو کور والا وسره نه پری دی او د نه لارشن نو ما وی لاس په نیول په باندې باندې په غلط خپل د خوخي قسم باندې ووټ واج نکا سټیمپ لګی نو دا سی بیا چې کوم حقيقي چې کوم نمائنده دا غي بیا یو ووټ سره تاسو پته دا چې هغه برخکت کیږي نو په کار به چې دی لپاره سیشن هر طریقې سره ګورنمنت د طرف نم او چې څومره سیول سوسایټي کار کوي لګیا دي د سېکټر کې هغه هم خپل رول ادا کی او دا د اویرنس سیشن خاص په پکلو کې ډېر ضروری دی.
دا خوځو د حکومت غیر سرکاري ادارې د هموي اکثره د انتخاباتو په ورځ په زینو پولینګ سټیشنو کې ګډوډي هم رامنځته شي او ځینې خلک ترې خپل سیاسي مقاصد پوره کړي.
ظاهر دی چې کوم ځای کې د چار اثر رسوخي هغه د پیسو زوري یا د بدمعاشۍ زوري یا نور شاتنا سپاور ور پسې نو هغه خپل زور د لپاره هر بس استعمالوي نو دې ته پکار دی چې مانیټرینګ زمګه میکانیزم چې کم دی دا دې ډېر سترونګي دی کې میډیا د خپل رول ادا کی الکترونیک میډیا او پرنٹ میډیا دواړه بیا مانیټرینګ ابزرورز پکار دي چې لکه ټول هر پولینګ بوت ته باندې دي اکثر د کیږي د خارو د نزون د پولینګ بوت ته لاړ شي او دا چې کم کلی کم دی کې زیات پرابلمز دي البته ډېر کم دي نو مانیټرینګ چې خطرې کې سو شي او نو د سره هم لکه صحدا پورې هغه کې دي شي ظاهر دے زور خو خی خلک دا چې کم پاټه واړی چې زپ دې اقدار کړه شمه هغه چې کم یوي نو هغه خپل زور بیا خی چې زما هر حالت کې ز وګټم او هغه لپاره بیا پیسې استعمالای او طاقت مخپل استعمالای.
دا چې د پښتنو په کلو او لورو پرتو سیمو کې په خوځو کې سیاسي پوهښتا او دوی غواړي چې خپل ووټ استعمال کړي او په انتخاباتي عمل کې برخه ولري په اړه د عوامي نشلګوند سیاستواله بشرا گوهر وایي.
زما په خیال خزې د چانس کمی ندی زه هم صاحبای کې کمپین لکه نو هم زموږ چې د الیکشنو مسره به کې کمپین کې چې زه خصوص سره ملاقات شم ما ته ولګې دا چې هغه کومه سیاسي سوچ او فکر دی یو خو سوابه کې د بچه خان هم کافی کار کړو د هغه یا خدای خدمتګاري ډېر دغه کې تلوه ډیپ دي هغه ښځې چې څومره ما ته سیاسي ولګېده او څومره فکر یې او د سیاسي چې ما ته ولګېد کېدی شي زمونږ پټې له زیات کار کول پکار دي چې هغه راولي جنرلي دا سوچ راځي چې ښځې بې تعلیمه دي او ته د اویرنس پکار دی دا ټیپیکل چې کوم دی ان جی اوز او د سیول سوسایټي هغه جارګن دی دا چې دی ته اویرنس ما ته هغوی د خپل نه زیات اویر ولګې د سیاسي په لیول باندې ډېر اکټیو ډېر وایبرنت.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
داوا د نن ورځې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاندې هلي ونیز خبرونه مو واوریدا. دا خبرونه فرخنده اسد جوړه کړې و او وسترته جمهوریت خبرونه درورو. په دې خبرونه کې په پاکستان کې ډیموکراسي په اصل بڼه د عملي کېدو او د دې پر بهرنۍ چارو د اثر موضوع چیرل شوې ده. په خبرونه کې د پوهانو له خولې به واوري چې جمهوریت او د بهرنیو چارو تګلارې څه تړاو لري او د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې کومې نیمګړتیاوې دي. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلارې څوک جوړوي؟ د بهرنیو چارو تګلارې باید څنګه جوړ شي؟ د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي؟ که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملي شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي؟ له افغانستان، هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي؟ د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي. په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو زیات اثر وي. پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان، هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوري نظام نه عملي کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي. نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي. آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوری حکومت یې نشي جوړولای او که څنګه؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
په دې کې ډېره مبالغه کېږي. دا سمه نه ده. د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي. دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسی نسی جوړولای.
د کراچۍ پونتون د نړیوالو اړیکو څنګ په خوانی مشره او څیړونکې ډاکټر خالد غوث وای خارجه پالیسی د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
معاشره خپل طرز په دوسری نوعیت خارجه پالیسی کو دیکھتا ہے.
ټولنه بهرنۍ پالیسی ته په بل توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې لبل هیواد سره د دواړو خیز اړیکو پاړه د حکومت یو دریزوی او د ولس بل په مستقله توګه دوه مختلف دریزونه دي. دا یوازې د امریکا پاړه نه، بلکې د افغانستان او هند پاړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ډاکټر خالد غوث وایي بهرنۍ تګلاره باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
د
بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسي معلومه کړي، جوړه کړي او عملي کړي. دا ډېره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي، خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلاره نشي چلېدی.
آیا
جمهوریت یا جمهوری ټاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړه کړي او کنه؟ پوهان رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وایي، هر هیواد خارجه پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې لدې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
جمهوریت
که جمهوریت وي او کامریت، د هیواد ګټې نه بدلېږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خو داسې وي چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته په کتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو عمرو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کېږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هېڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه یې جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي، نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کېږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکي یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنا که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ له ځان سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوګو کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهان رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا داسې وي چې خارجه پالیسي له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. له تاسې او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسي بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته یې تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسې چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسې په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړ سکتے او خارجه تعلقات
نه دي. ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي، خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
دا مهال هم چې حکومتي کسان د نورو هیوادونو سفر کوي یا له نورو هیوادونو سره تړونونه یا معاهده کوي، نو د دې کارونو ولس ته ګټه نه رسیږي. کله چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي، نو د هغې معاشي یا اقتصادي ګټې لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات، دا باید معاشرې ته خوشحالي راولي. خو موږ چې له نورو هیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونه او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیکوو، د هغو ګټې ټولنې ته نه رسیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو په اوسنۍ تګلاره کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي، یوه ستونزه خو دا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره
لانه ده جوړه شوی
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں
یو خدا وی چتا سو لخبل خوا بہرنے تگلار عملی کوے بل دا وی چکلا لبل خوا دا تگلار عملی کیگی نو تا سو ورتا خبرگون یا رد عمل خکارا کوے نو دا پاکستان پڑا چی دا نورو حیوادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابحام وینو پا زنگری ڈال پا پاکستان کی برخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دا ولس غگ رسوی زد نورو رسنو خبر زکن کم چی پا پاکستان کی دا لیک لوس شرک امدا او خلق زیاته مطالعه نه کوي داس یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي هم دا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي
کمپلیکسٹیز مزید ایڈ کر رہی ہے
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلار کې هیڅ انمګړتیاوی نه ویني او زیاتوی چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسۍ جوړې کړې دي
زما په فکر بهرنی تګلار کې خامی نسته زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپل بهرنی پالیسۍ جوړ کړې ده زه یو مثال درکوم موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه دا یو مثال بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابل کې وو هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامې ګټو پر اساس فیصله وکړه هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله
ڈاکٹر خالد غوث له پوهان رئیس سره اختلاف کوي خدا هم وایي چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخب حکومتونو د خپلو کمزوریو له کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوری حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري خبره دا ده چې تاسو د بارنو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موقعه نه ورکوي د بارنو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوریت حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیز امنیتي ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر
په
صداقت باید دا هم په نظر کې وساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې له تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې امنیتي مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې بلکې دلته امنیتي ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتي مسلې ولرئ نو ستاسو امنیتي ادارې په خپله د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي اوس که په رښتینی ډول ورته وګورو نو که ملکي حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری نو دا انصاف نہ دے زکہ چت ستاسو پوزی ادارے ب ضرور د هیواد پوله او خاور ساتي او د خطرو مخنیوي بکوي خو کورنه امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده
مگر جو انٹرنل سکیورٹی ہے دیٹ از دی ریسپانسبلٹی اف دی سیویلین انسٹیٹیوشن
اور دونکو پنن نه خبرونه کې مد پوهان لخلی واردل چې بهرنۍ تګلارې دوا یا څوړخي زوی او زکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کاروي په خبرونه کې پوهان وویل چې څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي خو که ګټه ولستونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاروي د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړي کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي دا ورننه نه خبرونه بلونه و بیا له جمهوریت سره راشو په مخه پکا
جمهوریت تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصالحه د زنانان سره باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.